پېښور کې د ماسپښین دوه بجې شروع کوونکو د مشال ریډیو په دې یو بل ګړی کې بیا هم زهارون به چادر سره یم. سلامونه مې ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال ریډیو مجله دروړو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
مشال خبرونو سرټی کی په افریقی هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبریال ارشد شریف وجل شوی. د پاکستان پوز داوا کوي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې د افغانستان له لوري د مشکوکو وسوالو په ډزو کې یو سرتیری وجل شوی. د روس د دفاع چارو وزیر سرګی شویو پرون له خپل امریکایي سیال لوید آستن سره خبرې کړي. او اوس د مشال خبرونو تفصیل. په افریقایي هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبریال ارشد شریف وجل شوی. د ارشد شریف میرمن جویریا صدیقی د ګل پورس په خپل ټوټر پاڼه د پولیسو له قوله لیکلی چې ارشد شریف په کینیا کې وشتل شوی دی. نوموړي دا نه دی ویلي چې هغه دا خبر د پاکستانی پولیسو په حواله ورکوي او که د کینیا د پولیسو. خو بلخوا د کینیا نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې سټار د کینیا د پولیسو د یو چارواکي په حواله ویلي چې د ډزو په یوه پیښه کې په شناخت کې د غلطۍ له وجې یو خبریال وجل شوی دی. هغه افسر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ورځپاڼې ته ویلي چې په دې اړه به نور معلومات وروسته خپروي. د پاکستان پوز داوا کوي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې د افغانستان له لوري د مشکوک وسلوالو په ډزو کې یو سرتیری وجل شوی دی. د پاکستان پوز د اماریکو ادارې ISPR پرون د اکتوبر په 23 نیټه په یو بیان کې ویلي چې مشکوک وسلوالو د افغانستان له داخله څخه د پاکستانی پوز پر پوسټ ډزې وکړې چې دوی ورباندې ځوابي حمله وکړه. بیان زیاتوي چې د مشکوک وسلوالو په ډزو کې د پاکستانی پوز 2 کلن سرتیری وقار علي وجل شو. په بیان کې ویل شوی چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د کارونې په سخت ټکو کې غندنه کوي. پوځ زیاتوي چې دوی له افغانستان څخه پرله پسې خواست کړی چې په اغېزناکه توګه دوی د پولې منظمول یقیني کړي. د طالبان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي خلکو د مظاهرې له لارې له حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په پاړچنار کې د کورمې د پاک یوت موومنټ په نوم د ځوانانو سازمان لخوا جوړې شوې مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منو شعارونه ورکړل. مظاهرچیان تر بازار تېرېدو وروسته د خبریالانو د مرکز مخې ته پرلت ووهله. د ځوانانو د غورځنګ مشر میر عبدالخان توري مشال لیډیو ته وویل چې دوی په هیڅ صورت ترهګري نه مني.
دہشتگردے پہ یہ شکل کیا مت ایکسیپٹیبل نہ دے حکومت پلیس ہر حکومت خمو پختون کچھ پلیس دیمو علاقہ سے کم اسے ڈسٹرب کی گی دیمو تجارت اسے ڈسٹرب کی گی دیمو امن اسے ڈسٹرب کی گی دسی پلیس ہے بالکل متقبلی نہ دے.
په کورمکی په تیرو څو میاشتو کې د مځکو د ملکیت پر سر جګړو پر امنیتي ځواکونو بریدونه او د یو ځایي کس د مړي موندنې ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو دلو کې هم ځایي اوسیدونکو د سولې لاریونونه کړي دي. حکومت لاریونوالو په وار وار ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته به د سیمې د امنیت خرابېدو اجازه ورنه کړي. د پاکستان د وکیلانو مرکزی او درې صوبایي ټولنو د سپریم کورټ د چیف جسټس له لوري د هغه عدالت لپاره د ججانو د نومولو پر ضد نن له عدالتي کاروایانو څخه بایکاټ کړی دی. دا بایکاټ پر داسې وخت شوی چې نن د پاکستان د عدلي کمیشن د سپریم کورټ د خالی سوکو لپاره د ججانو پر نومونو غور کوي. چیف جسټس عمر عطا بندیال د سپریم کورټ لپاره د 4 ججانو نومونه تجویز کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند د وکیلانو ټولنې مخکښ مشرانو پرون مشال لیډیو ته وویل چې نومول شوي کسان نه مني. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې مرستیال محمد علي جدون پرون مشال لیډیو ته وویل پر نومول شو ججانو یې ځکه اعتراض دی چې د ده په وینا پکې د پېښور هایکورټ د هیڅ یو جج نوم نشته. د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې د انتظامی کمیټې مشر محمد ایوب ترین بیا پرون مشال لیډیو ته د بایکاټ وجه دا یاده کړه چې په وینا یې د سپریم کورټ لپاره کم تجربه لرونکي او داسې کسان نومول شوي چې کاري موده او رتبه یې ټیټه ده. د سند د وکیلانو ټولنې مشر ذوالفقار علي خان جالبانی بیا له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې عمر عطا بندیال د عدالتی پریکړو د کاري مودې زیاتوالي د اصولو خلاف ورزي کوي چې دوی یې نه مني. چیف جسټس په دې اړه څه نه دي ویلي. البته څه موده وړاندې یوې دستوري ته د وینا پر مهال دې موضوع ته په اشاره ویلي ول چې د عدلیې تر څنګ د هیواد ټولې چارې د آئین په چوکاټ کې پر مخوری او رسته خبردار چې د روس د دفاع د دفاعي چارو وزیر سرګی شویګو پرون له خپل امریکایي سیال لوید آسټن او د ناتو د درې مهمو غړو هیوادونو د دفاعي چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې روس په اوکراین کې لمات سره مخامخ ده او داسې اندېښنې دي چې خای کرملن د اوکراین په جنگ کې شدت راولي. دا په تیرو درې ورځو کې دویم ځل دی چې شویګو له آسټن سره خبرې کوي. شویګو د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار، د برتانیې دفاع وزیر بین ویلاس او د فرانس دفاع وزیر سیباستین الیکورنو سره په ټلیفون هم خبرې کړې دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوریدونکو، مخکې تر دې چې رپورټونه تراشو، یو وار بیا اسلام آباد ته ځو. لاغه ظاهر سره خپل خبریال طاهر خان صاحب په وایبر راغلی دی او مونږ غواړو چې دغه د پاکستاني یو خبریال چې په افریقایي هیواد کینیا کې وژل شوی دی، داسې خبرونه مخې ته راغلي دي، نو په دغه اړه تازه معلومات اخلو. طاهر خان صاحب، بیا هم ستړي مشي، تاسو خو سهار معلومات راکړي وو، خو که بیا هم اوریدونکو ته کم تازه څه پکې پېښ شوي وي، حکومت څه ویلي وي په اسلام آباد کې، خو دا موضوع خو ډېره ګرمه ده، نو دغلته څه روان دي؟ د ارشد شریف چې دا وژنه شوې ده، په دغه تړاو څه نوي خبرونه دي؟
سلامونه تاسو ته بچا صاحب، تاسو اوریدونکو ته تازه پرمختګ خدا دی چې اوس د کینیا پولیس چې کوم ځای کې ارشد شریف د پاکستانی مشهور جورنالیست صحافي او د پروګرام کوربه وجري شوی دی، نو پولیسو دا خبره تایید کړې ده، تصدیق هم کړی دی. البته دا خبره کوي چې دی په غلطه وجري شوی دی د کینیا د پولیس لخوا، او د پولیس چې کوم بیان یې پیغام کې دا داوا شوی ده چې دی په یو گاڑی کې روان او په موټر کې، او د ډرایور په یو پوسټ باندې په یو چیک پوسټ باندې چې کله تلاشي د گاډو روانه و، نو دی چې هغه خلاف ورزي کړې و، نو ځکه په دمان ډزې شوې دي. دا خدای بیان دی، البته
د کینیا د پولیسو،
د کینیا د پولیسو دا بیان دی، او د کینیا د پولیسو د نگرانۍ بیا اداره دا خبره کوي چې پلټنې د دغه پیښې روانې دي، او نور تفصیلات به وروسته بیا جاری کړي شي. بلخوا دلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، خارجه وزارت ویان ترجمان هم دا ویل.
تاسو آواز کټ شو طاهر خان صاحب؟ طاهر خان صاحب زمونږ غږ اوري تاسو؟ هلو طاهر خان صاحب، سره مړی کې پریشوا، بیا به هم کوشش وکړو چې راوایخلو په دغه اړه تازه معلومات ترې واخلو. بل طاهر خان صاحب، طاهر خان صاحب تاسو آواز کټ شو، مهرباني وکړئ یو خپل خبر جاری وساتئ.
ما دا خبره کوله چې تاسو تپوس کړو چې آیا د پاکستان د حکومت نور پاکستان حکومت دا خبره کړې ده چې دوی په کینیا کې خپل دغه کینیا چې مرکز دی نیروبی، هغه کې خپل سفارت ته ویلي دي چې د کینیا د چارواکو نه د پیښې په اړه باندې نور معلومات او جزئیات هم وایي. اسا شریف د پاکستان د ای آر وای ټلویزیون کې وکار کو مشهور جورنالیست دی، دی بیا په اگست کې په دغه باندې د قداره یو مقدمه درج شوی و، او د دغه وروسته بیا متحده عرب اماراتو ته ورغلی و، بیا دی په لندن کې هم لیدل شوی و، او د کینیا کې نن د پخوانی داخله وزیر چې دی شیخ رشید، هغه ته کور ته ورغلی و، او هغه بیا یو خبره کړې و چې ارشد شریف په بدعنوانۍ باندې، په کرپشن باندې یو ډاکومنټري یو فلم جوړو، او دا غي د فردي کینیا ته تللی و او په دغه باندې کار کو، او هغه باندې زر هغه به جاری کېده. هم نو شیخ رشید خدا خبره کړل، البته بیا د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب یو خبره کړې ده چې تر دې وخت چونکه تحقیقات مکمل شوي نه دي، نو باید چې خلک او میډیا دې لکه لک صبر وکړي او داسې خبرونه دې نه ورکوي چې پاره باندې بیا لکه خلک شکونه پیدا شي. نو بهرحال تر اوسه پورې خو همدغه بیان د پولیس دی، او پاکستان فقط دومره وي د کورونا چارو وزیر بیان هم راغلی دی چې دوی کینیا سره په رابطه کې دي چې د پیښې په اړه باندې نور معلومات واخلي. خو جورنالستانو بیا په سوشل میډیا باندې او دلته دغه کور ته مورغلي وغي دا غوښتنه کوي چې پاکستان دې هم د دې پیښې تحقیقات او پلټنې وکړي.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب، اسلام آباد مونږ ته معلومات راکول. ارشد شریف چې د پاکستان یو مشهور خبریال و، بیگا داسې خبرونه چې په کینیا کې هغه وژل شوی دی، په سر لګېدلې دی او مړ شوی دی، او دغه کونډې هم د دې په خپل ټویټر باندې د دې خبرې تصدیق کړې، او تر هغې وروسته دا یو بحث روان دی پر ټولنیزه میډیا هم ډېر ګرم. اوس په بل رپورت راشو د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په سیر په کورمه کې هم پرون لزګونه کسانو د امنیت د ټینګښت لپاره لاریون وکړل. مزارع چانو تر هغه راځي زد شارونه ورکول د لاریون ویناوالو حکومت غوښتي چې د سیمې د دائمي عمل لپاره تګلارې جوړې کړي. په کورمه کې پرستاو کې د قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو ترڅنګ وسلوال بریدونه هم شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي په وار وار ویلي چې په سیمه کې د امنیت ښه کولو ته ژمن دي. طارق اورگزے معلومات راکوي.
په اردو ژبه دا ناره چې معنا یې ده ترهګری ردوي د کورمې ځای خلکو په پړچنار کې وهله. دوی د اتوار پورز د سیمې امنیت د ټینګښت لپاره احتجاجي غونډه کړې. په ښار کې ځای خلک په ګڼ شمېر کې د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په بلنه راوتلي ول چې په لاسونو سپینې جنډې نیولې هغلته لاریون وایستلو او بیا تر هغې پس څو ساعته د پریس کلب ودانې مخې ته پرلت وهلو. د یاد غورځنګ مشر میر افضل خان توري وایي د سیمې امنیت پرمختګ او د پښتون نسل کشي خلاف ممکنه جوړه شوې هیڅ پالیسي منلو ته تیار نه دي.
دهشتګردۍ په یو شکل کې هم اکسپټیبل نه ده. یو حکومت پالیسي هر حکومت وي هغه هر حکومت پالیسي وي خو مو پښتون کوش پالیسي دیمو علاقات کوم اوس ډیسټرب کیږي دیمو تجارت اوس ډیسټرب کیږي دیمو امن اوس ډیسټرب کیږي داسې پالیسي بالکل متقبل نه ده.
دا مظاهره په داسې وخت کې شوې ده چې د اکتوبر پر 11 د ډنډرو له نور حسین کلی ترمن د ځمکې په سر جګړه تر پیلې دو پاس د سیمې حالات کړکېچن شوي ول. د پړچنار عنایت علي توري وای کالونه وشول چې د ځمکو او یا نور ذاتي شخړې موجود دي چې ورباندې خونړي جنگونه هم وشول خو حل یې نه راوستل کېږي چې دا د تشویش خبره ده.
ایمو کارنیوال پوی شوی دی، ایمو ځوانان پوی شوی دی، ایمو مشران پوی شوی دی، ایمو د سټریکورم کغه اهل سنت کغه اهل تشید کغه په ټول دغه خبرو پوی شوی دی. څنګه نه ورته پوری مسکیل کیږي په ګور نه دا کېل د باندې ماشاء الله زر نظر دی مو زر نظر دی مو مسایل حل کړلای شي.
کچو هم په سیما کې امن قائم دی خو ستمبر او بیا په اکتوبر کې دو ځله د ځمکې په سر جګړه درې وارې پر امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه او د تختول شوي یو تن حلل کړی لاش د ملاوېدو پیښې رامنځته شوي. د پړچنار مزمل حسین اغا وای موږ هم غواړو چې په امن او سکون کې ژوند تیر کړو خو پټ تکتونه دغې ته نه پرېږدي.
د پاکستان نور والا کو د پوره جوړ کړی دی مو ډیمانډ کوم خپل پالیسی میکر نا زاغه شي پالیسی ایمو پښتون بیل د پوره تیار شي مو حق لري چې بیا واپس ولا سي دا کې راکو اې کا بده اے بچي د برګر والا مسالې په ایمو د عزت ایمو د زندګۍ مسالې درته جوړ شي.
په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په دیر سواد وزیرستان مومندو او رگزو خیبر او کورما کې خلکو احتجاجونه وکړل او د خپل سیمو د امنیت لپاره غک بور تکړو. د خیبر پختونخوا حکومت مخکې سوزل د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمنتیا خودلې او ویلي چې په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. طارق اورگزے مشال ریډیو پېښور.
د جنوبی وزستان په کانیګورم کې پرون لزګونه کسانو په سیمه کې د انټرنیټ او موبایل نتورک د نشتون خلاف مظاهره وکړه. دوی حکومت وغوښتل چې دغه اسانتیاوې ورته برابر کړي. د مظاهره چانو په خبره د انټرنیټ او موبایل نتورک نشتون دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي. چارواکو بیا ویلي چې سپینوام او کانیګورم کې به زر 3 او 4G انټرنیټ فعال شي. اشتیاق مسید تفصیل راکوي.
د کنی ګورم احتجاجی مظاهره کې برخه او خاصتن کای رویداد برکی د خپل غوښتنه په باراکشه مشال ریډیو تا ویایي.
مقامی خالق احسان مارکیٹ او ورسرا لار کچ لنگر خیل تپرغائی کنگورم سلے روغا ورسرا کچکی پورا ادھر ہی خال کی یو احتجاج وکا پدر سے نیجا دے وانا او دے مانچین روڑ چکی مین روڑ دے دغا روڑن بان کلائی وا دے کنگورم دے سپیشتینا ترکرس کی پورا دغا علاقہ سیدہ دلی میاسی نا سنگلے بان دی دا وستانا کاوی کا آرمی بان کلائی کا کمار بان کلائی چی میشتا دا ہون خپل حق ملاوشی و میشتا دا ہون 3G 4G و ورسرا سیگنل نے بحال سی
دے موبائل نیٹ ورک او انٹرنیٹ بندش پا وجہ دے سی میں خلق دے کی مشکلات سارا مخمک شوی دی احتجاجی مظاہرہ کشے شاریک دے دوے نورے کسانینا دا حل وروائی
خبر بحال سی سارا
خدا سار وہ خوری مش وی چی سر کے موبائل مشتا بحال سی موبائل یہ مشنا بند کر رہی ہے نن احتجاج دخبہ بارا سے وکڑ لی چی بھائی مشتا دا موبائل بحال سی کہ مل چا سارا رابطہ کے دئی سی کہنا بالکل بے رابطے شوی دا سے مشکلات سارا مخمخی چی بھائی دل اتا ہے مش مرد گٹ وشی کا نہ مش پدوا ذرا پتری ذرا ریپیٹ اٹسن نسی اور ساری تا خبر رسائی اے دا نہ مشتا گٹا مسالہ جوڑا تو
مشال ریڈیو چی دے کنی گرم احتجاج کوین کیو وشتنے دے سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخی تکشیش وی آغوی وویل
انشاءاللہ نظر پدا 3G 4G ساؤت وزیرستان کی بہار شی نو میجورٹی ایریاز کی چا بہار شوی دے دی سام او دکنی گرم سائٹ تا چکم دے تک ایشو شتا کو آغا مونگ دا مخی کمیونکیٹ کو انشاءاللہ دلتا بہم ہم دیر زر 3G 4G و بہار شی مطلب سا ایشو پکی نیشتا بس سا ٹیکنیکل پرابلم کی دی شی آغا بہم ہم زر تر زر مسئلہ حل شی انشاءاللہ دلتا بہم ہم بہار شی
دکنی گرم احتجاجی مظاہرے مشہروں نے دا ہم وویل چھے کا پاکستانی پوز و حکومتی چارواکیو پروتلین کے دو ورز کشے دوئی پسیمک شے موبائل نیٹ ورک و انٹرنیٹ بحال نکڑی بیا و دوئی پہ احتجاج دے وانا ماکین روڈ بند کولے بنے وہ مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
ودن کو د اسلام آباد ہائی کورٹ مشر قاضی ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورمه کې د قومی اسمبلی د څوکۍ لپاره د نوماند په توګه په ضمنی انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. قاضی اطہر من اللہ د اکتوبر پر 23 یعنی نن د خان د نااهلۍ درخواست په اړه په اورېدنه کې وویل پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومی اسمبلی کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نااهله شوی دی. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر پر 23 د توشخانې مقدمې فیصله واوروله او ویل چې خان ورته د شتمنیو او ډالیو خرڅولو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول نو ځکه د آئین له 3 مادې سره سم د قومی اسمبلی څوکۍ لپاره نااهله کوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ دا گل پورس دا عمران خان دا نااہل پاڑا درخواست اوریدن په وخت ویل چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا اکتوبر په 13 کرمکی کیدون کې د قومی اسمبلی این 15 باندې ضمنی ټاکنو کې برخه اخیستل شي او په د نوې ټاکنو لپاره هیڅ بندیز نشته دی. دوی وایي دغه نااهلي یوازې د هغې څوکۍ لپاره ده په کوم چې دی دا وخت د قومی اسمبلی غړی دی. پیښور ہائی کورٹ اور دا سپریم کورٹ وکیل علی گوہر دورانی مشال لیڑو تا پدے باب لوائی
دا الیکشن کمیشن فیصلہ چکم زمونگ روان دے راغلے دا حکم من قتل دا داغی چکم ایفیکٹ تے اغا صرف اور صرف نوٹیفائیڈ چکم حلقہ دا دکم نے عمران خان پارلیمان کے دے او اغا حلقہ دا میاوالے حلقہ دا دے نور چکم اس دا حلقوں نے الیکشن شوے دے نہ پاغے باندے خولا دی نہ او تغس تیرے نہ اغا نوٹیفیکیشن شوے چھ نوٹیفیکیشن اوشی نہ داغے نہ پس بیا دا خبر رکھی گی چھ دے کوالیفائیڈ دی یا ڈسکوالیفائیڈ دے او کم دا ڈسکوالیفیکیشن دا آئین کم شک چھ الیکشن کمیشن مشن اوچت کرے دے نہ دا اگے نہ چکم ڈسکوالیفیکیشن نہ اگا دا پارلیمان دا باقی سیشن دا پارے نہ دا دے اتے وہ ہلکو بارہ کے چکم عمران خان پر کم مانے الیکشن کلے دے اور نہ چکم دا کور میں ہلکا دا دے بارہ کے الیکشن کمیشن پخپل فیصلہ کے حصم نے دی ویلے
الیکشن کمیشن دا جمعہ پورز توشہ خانہ کیس کے دا پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا پارلیمان نسوکیل پارا نااہلا پدے گرزولی ہو چی دا الیکشن کمیشن تا رشتیا نو ویلے او خپل مالی اساسی ہے نو اخکار کڑے کم چی دا الیکشن کمیشن دا قانون او دا پاکستان دا آئین ہم پرزت کار دے دا غی ورستو عمران خان وکیل بیرسٹر علی زفر اسلام آباد ہائی کورٹ کے درخواست کڑے ہو چی دا الیکشن کمیشن دا توشہ خانے فیصلہ دے وزنڈوی زکا عمران خان کرمہ کے ضمنی ٹاکنوں کے برخاخلی او بل په سیاسي توګه عمران خان ته زیان هم رسیږي. خو عدالت ورته وویل چې تر اوسه تاسو د الیکشن کمیشن تفصیلي فیصله او د هغې مصادقه نقل یا کاپیانې هم عدالت ته نه دي جمع کړې، نه نو د کیس تر هغې اورېدنه کولی شي او نه تاسو له سټې درکولی شو، یعنی چې دغه فیصله دې وځنډو. وکیل علی گوهر دورانی په دې باب لوای،
اسلام آباد های کورٹ سٹے هم نشو ورکول زکه چې دی اٹیسٹڈ کاپیاں نه مصادقه چې کوم کاپیاں نه دي هغه دی لګول نه وي د پی ٹی آئی ٹیم نے ڈریڈ وزے ورکڑی دی پی ٹی آئی لیگل ٹیم تا چتا سودا خپل مصادقہ کاپیاں نے پروفائل او لگا وے لدا گے نے پس بیا پاگے باس کی
دا پاکستان الیکشن کمیشن دا اکتوبر پاش پاڑا سما دا پاکستان پا اتو تقامی سملے سوکو باندے زمنی ٹاکن اعلان کڑے وے چپک عمران خان پش پگو بری تر لاسا کڑے او اور خیبر پختونخوا کرما این اے پنجو سل ختم باندے ٹاکنے دا امنیت لوجه د ځنډول ورستو الیکشن کمیشن د اکتوبر په دیرشمه دغه تا ځنی ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې نن وکیلانو له عدالتونو څخه بایکاټ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان وکیلانو اتحادیه وای هړتال په سپریم کورټ کې د ججانو په ګمارونه کې د رتبې او د زیاتې کاري مودې په پام کې د نه نیولو پر ضد کوي. دوی دا اعلان په داسې حال کې کړی چې هم نن د پاکستان سپریم کورټ د مشر عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم جوډیشن کونسل په غونډه کې به د سپریم کورټ د خالی څوکیو لپاره پر نومونو غور کیږي. د وکیلانو اتحادیه ادا کوي چې چیف جسټس داسې کسان نومولي چې دوی په وینا جونیئر یعنی د های کورټ د نورو ججانو په مقابله کې رتبه او کاري موده کمه ده. جسټس عطا بندیال بیا ویلي چې ټول چارې به د آئین په چوکاټ کې ترسره کیږي. تفصیل مجید بابر راکوي.
په سپریم کورټ کې د قاضیانو د ګمارولو پر ضد د پنجاب نه علاوه د درې واړو صوبو د وکیلانو اتحادیه نن د عدالتي بایکاټ اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر په 23مه د جوډیشل کمیشن هغه غونډه رابلل شوې چې پکې به د سپریم کورټ لپاره د نومول شوو قاضیانو په نومونو د بحث نه پس په ستر عدالت کې د دغو قاضیانو د ګمارولو منظوري ورکول کیږي. د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بار کونسل وایس چیرمن محمد علي جودون وویل چې دوی دا نومول شوي قاضیان نه مني او نن به په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبه کې کاربندي سوي.
په خیبر پختونخوا کې خود عدالتي بایکاټ پریکړه شوي. د بلوچستان او د سند صوبې د بار کونسل مشرانو سره مي خبري شوي دي. د پنجاب صوبې د بار کونسل مشرانو سره مو خبري نه دي شوي، خو موږ درې واړه صوبې د نن په کاربندیز متفق یو. بل خبره دا چې د پیښور های کورټ نه د هیڅ یو قاضي نوم په دغه فهرست کې نشته. په مخکنی وختونو کې داسې هم و چې په ستر عدالت کې د خیبر پختونخوا څلور قاضیان ګمارل شوي ول.
محمد علي جودون زیاته کړه چې د آبادۍ د تناسب مطابق په کار واچ د ستر عدالت لپاره د پیښور های کورټ نه 15 قاضیان اخیستل شوی و. خو داسې نه دي شوي، نو ځکه د وکیلانو ټول اتحادیه به د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه حاضرېږي. د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان بار کونسل د اگزیکټیو کمیټه چیرمن محمد ایوب ترین وویل چې د ستر عدالت لپاره د ناتجربه کار او جونیئر قاضیانو د نومونو په نومولو یې اعتراض دی او نن به په بلوچستان کې هم د عدالتونو نه بایکاټ وي.
په دې کې د سپریم کورټ خپل یو ججمنت دی الجهاد ټرست کړ، هغه کې دغه فیصله شوې ده چې یا خو به سینیئر موسټ چې کوم د های کورټ ججز دی د دې الیویشن به کېږي سپریم کورټ ته، یا سینیئر موسټ چیف جسټس به الیویټ کېږي و سپریم کورټ ته. اوس زموږ ریزرویشن باید زموږ خدشات باید موږ وایو چې تی من د خپل د مرضی کسان پر دغه باندې اخی او سپریم کورټ الیویټ کوي چې کوم ججان یا پر پنځم نمبر دی یا پر شپږم نمبر دی. نو موږ وایو د های کورټ ججز خو چې څلته خپل ایکسپیرینس لري، نو هغه د ګردو یو معیار دی، دغه ګردو قابلیت ته او هغه ګرد پر انټیګریټی وایز برابر دی. نو هغه د لا تسلیک ته واخه، یو پر پنځم نمبر ته سلیکټ، یو د شپږم نمبر ته سلیکټ، اول څلور نمبر پرې دی. نو دا څلورو کسانو کچیر کټابلیټی نه لري یا په دې کې الیت نشته، نو بیا په کارچ پای کوټ کې هم نه ناست.
د پاکستان د وکیلانو د اتحادیو د اعتراضونو په داسې حال کې رامنځته شوی چې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جسٹس اطہر من اللہ، د سندھ ہائی کورٹ دو ججان جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شفیع صدیقی او د لاہور ہائی کورٹ جسٹس شاہد وحید د سپریم کورٹ پنځه خالی پوسټونو لپاره نومولی دي. ستر قاضی عمر اتابندیال د دې حقیقت سره سره چې په ستر عدالت کې پنځه خالی څوکۍ دي د عالی محکمې لپاره سلور قاضیان نومولی دي. بلخوا د سندھ بار کونسل مشر عبدالفقار علی خان جالبانی د اکتوبر په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د ستر عدالت لپاره د قاضیانو د نمونو په لړ کې ستر قاضی عمر اتابندیال د عدالتي پریکړو د سینیاریټۍ د اصولو خلاف ورزي کوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده.
سندھ بار کونسل، پاکستان بار کونسل او په هیواد کې د وکیلانو ټول اتحادیې په دې متفق دي چې په نمونه کې به طرفداري او اقربا پروري نه مني او یوازې به د سینیریټی په اصولو مبني پریکړې مني، ځکه چې دا د سینیرو قاضیانو حق دی چې ستر عدالت کې وګمارل شي.
د ستر قاضی په نومول شو کې جسټس شاهد وحید د لاهور هائی کورټ سلورم سینئر جج دی او د سندھ هائی کورټ د ججانو د سینیاریټۍ په فهرست کې جسټس سید حسن اظہر رضوی په سلورم او جسټس شفیع صدیقی په شپږم نمبر دی. د روان کال د فروری راهیسی په ستر عدالت کې هیڅ قاضی نه دی ټاکل شوی. ستر قاضی بندیال د جولای په 28 په دې لړ کې د جوډیشل کمیشن غونډه رابللې وه چې په خپلو پنځو نماندانو غور وکړي، خو د لخوا شوی قاضیان اکثریتی غړو رد کړل. ستر قاضی عمر اتابندیال د وکیلانو د اتحادیو په تازه اعتراضونو سنې دی ویلي، خو د سپتمبر په 12مه د عدالتي کال د پیل پر وخت په خپل وینا کې ویلي وو چې په عدالتي پریکړو او د عدلي په معاملاتو کې د عین مطابق د بنیادی انساني حقوقو خیال ساتي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر محمد احسن بون او د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین چودھری حفیظ الرحمان د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې هم د وکیلانو د کاربندیز حمایت کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف ویلي په پاکستان کې سیلابونو د دې هیواد ماشومان د خوراک له کمښت سره مخ کړي دي. سازمان د اکتوبر پر دویشته مخ پور کړي او رپورټ کې پر نړیوالو غږ کړی چې د خوړو د کمښت د مخنیوي لپاره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. په پاکستان کې د جون له لمایي وروسته په بارانونو او سیلابونو کې د سلګونو کسانو د مړینې ترڅنګ 3.5 میلیونه کسان اغېزمن شوي دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې پر لکونو اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي، چې له کبله د دوی په خبره د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او ویره ده چې په هیواد کې د خوړو بحران پیدا شي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا یونیسف دغه رپورٹ وای چې یوازې په سندھ او پنجاب صوبه کې په هر نهو ماشومانو کې د یو نه سیوا ماشومان د ناسم خوراک او د خوراکي کمی سره مخ وي. دغه ډول یو میلیون نه سیوا خلکو ته د پاکو څښلو اوبو ضرورت دی، شپږ میلیون نه سیوا خلکو ته د صفایي او روغتیایي اسانتیاو ضرورت دی. دغه ډول په سیلاب ځپلو سیمو کې 9 میلیون خلک صحیح خوراک ته اړتیا لري، چې پکې غټه شمېره د ماشومانو، د دوی د میندو او جنکو شامل ده. دا چار سدے او نوخار بیلابل سیلاب ځپل سیمو کې ویډیا میډیکل کیمپونه لګون کې ډاکټر ابرار علی خیل مشال لیډو ته وایي
زیات تر چې کم دینو ماشومان ته دا سن زډیر زیات وی چې هغه بل هغه اتمن خوراک هغه ته صورت صحیح درګه سره نه ملاوي دو بل ورسره ورسره هغه ته چې کم دینو صفا او بو انتهایی خډیر یعنی مثال مونږ ته دا کمی په نظر باندې راغی او زیات تر چې کم دینو دي ته مسله دا الرجی مسله هم ډېره زیاته وه، ځکه چې د سا اوبو چې کوم هغه اثراتونه هغه د دوی د سکن باندې هم موږ ته ښکاره په نظر باندې راتلل.
همدغه سیلاب ځپلې سیمو کې کار کوونکې زنانه ډاکټره ډاکټر سویرا د زنانو د ستونزو په اړه وایي چې کومې ماشومانې پالونکې یا د ماشومانو ناجوړه زنانه دي، هغوی هم او بیا جنکې هم د ډېرو خوراکي او روغتیایي مسلو سره مخ دي.
نور یو خزه چې د نو هغه وون کور سنبالي، خو خدای خپل صحت ټیک نه، نه خپل بچو دونه خیال نشي ساتل، خپل کور والدونو خیال نشي ساتل. یو خزه چې د نو هغه بیمار وي یا پرېګننت وي یا مطلب ماشوم لته ور کوي، او هغه ټیم کې هغه ته خپل بدن ته طاقت ضرورت دي، او د پلس دا ماشوم رو بوج کې دی لوي چې هغه وته ورونه د سینې دا غي خپل بوډي متاثر کیږي، خو اسانه سره دا غي چې کوم امیون سیستم دی هغه دونه ویک شي چې خو په اسانه ویل اره یو زمری هغه کیچ کولی شي. نو دغه شان دغې ماشوم چې دی نو هغه ډېر زیات کمزور هم شي، او بیا چې مخکې ځي نو د هغې چې کوم دماغي بیماری وي یا جسمانی بیماری وي یا مزورتیا وي چې نور مختلفې بیماری وي نو په اسانه لګي.
دغه طبي ماهرین وایي کچرې دغه سیلاب ځپلې سیمو ته په وخت صحیح خوراک او د څښلو اوبه او داروګان ونه رسولی شو نو دغه ماشومان د دوی میندې او دغه ډول نور خلک د معدې پوستکي د اوبو د کموالي دماغي او نور یو شمېر ناروغو سره مخ کېدی شي. نو باید دوی ته په وخت دغه خوراکونه او داروګان ورسول شي.
خسته خوراک سیاتمن خوراک ورسي هغه ماشومان ته نکوتا یا چې کوم نور مثال د هغه میندو ته زما په خیال سره چې دا چې کوم نور یو قسمه اوی سره کوآپریشن ام وی او بل چې کوم نور دی بر د غټو بیمارونو د غټو منظور نه بچ شي.
د یونیسف دغه رپورت دا هم لیکي چې خو شا سلويخ فیصد میندې په پاکستان کې دا وخت د وینې د کمی سره مخ دي او دغه ډول ټول پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان په بیړني بنیادونو د غزان ډک خوراکونو ته اړتیا لري چې پکې 2 میلیونه په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. نړیوال ادارې نړۍ ته اپیل کړي چې پاکستان سیلاب ځپلې سیمې د یو سل 15 میلیونه ډالرو نه سیوا مرستو ته اړتیا لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لیډی اوریدم کو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروما. په افریقایي هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبريال ارشد شریف وجل شوی دی. هغه مرمن جویریا صدیق د ګل پروس په خپل ټوئیټر پاڼه د پولیسو له کوله لیکلی چې ارشد شریف په کینیا کې ویشتل شوی دی. نوموړي دا نه دی ویلي چې هغه دا خبر د پاکستانی پولیسو او کنه د کینیا د هغو په حواله ورکوي. خو بلخوا د کینیا نخبرېدونکي د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې سټار د کینیا د پولیسو د یو چارواکي په حواله ویلي چې د ډزو په یو پیښه کې په شناخت کې د غلطې له وجې پر یوه ګاډي ډزې شوې چې یو خبریال پکې وژل شوی دی. بل خبر دا چې د پاکستان پوځ ادا کوي د شمالي وزستان په سنخیلو کې د افغانستان له لوري د مشکوک وسلوالو په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د اماړیکو ادارې یا ایس پی آر پرون د اکتوبر پر 23 په یو بیان کې ویلي چې مشکوک وسلوالو د افغانستان له داخله څخه د پاکستانی پوځ پر پوستا ډزې کړي چې دوی ورباندې ځوابي حمله کړې ده. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس په درته د دیونه د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کو. په خبرونه کې د سمسور لغمان مشاعرې په اړه د یو رپورټ تر څنګ له شاعرانو انور مانیروال او ګلفام خټک سره مرکې هم اورېدې شي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر مو تاسو ته په یو نوې غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور ته وړاندې کو. له وتلي مزایه شاعر صادق سرګردان نه باورو چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واسق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړې دي. بدرګه مو کړې. په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، دینی، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړلي او لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو نه ژباړه څومره اهمیت او ضرورت لري، په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد له څو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
سره لدی چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال رادیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي آثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو 40 کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تېره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله یې پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
که موږ غواړو چې زموږ ټولنه، زموږ ادب، زموږ فرهنګ، زموږ سیاست، زموږ اقتصاد او په ټوله کې زموږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یوه برخه یو، باید د نړۍ د آثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسېږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې ژباړي ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل.
په اوله کې رښتیا ویم د یو شوق د مخې نه شروع شوه، خو بیا وروسته وروسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم وو. نو په دې خاطر ما چې دغه کمی زه کوشش وکړم چې خپله وس په دغه کې وکړم چې دغه کمی تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع
عبدالغفور لیوال وای تر هغه چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنکړل شي، اغیز به یې کمرنګی وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې را ژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سعیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دي پیژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس اثار را ژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو را ژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هر څه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی، خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نوموړي سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې او غوښتل مې معلوم کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حده پورې طنز زغمل شي. زما لومړی پښتنه ترې دا وه چې په کوهاټ کې دا مهال کومې ادبي جرګې فعالې دي؟
مو خو په دې کوهاټ کې یو، ما خو صرف درته دا ویلو چې د ورګزي ادبي قافله زموږ لکه خپله ټولنه دی. په دې کې د کوهاټ کې سکومه د ایوب صابر صاحب والا ټولنه دی، هغه هم یعنی مچه لګو کنه سولی کن کې، نو هغه لکه عدنان بخاری دے اور کے رحمت شاہ رحمت تے تا جنور اجاز صاحب دے شاکر اور اگزے دے شفیع اللہ شفیع دے تے دیر مشران شاعران دی رسر مسر ٹول سسرہ دے کوڑ مشران شاعران دی کاغا دے لچی ول دی کد کوٹ ول دی ٹول مو پیو دے بن سرا کینو پچو اور ٹولنے مسرا یو دی خول کدمو دے اور گزو نہ کم خلق متاثرن چیو زخپل اور گزو قبیلے سرا تعلق لرم بیا ما شاکر دی کہ تے وا ټولنه جوړه کا ورغزی ادبی کې فلاسه د اخبارو ور ورغزی شهران ته پیوز باندې راغوند کو دا صرف ورغزی پر مو جوړه کړی دی
صحیح چا د سرګدان سپ تاسو خو پسندیده موضوعات هم لیکل کوي خو په مزاحی انداز کې هم په ټولنه باندې تنقید کوي په ډیره کوردون کو ته معلومات ورکړي ساسو دا هسه سمره کامیاب ده
نو لکه ډیرو مرګری نه موږ پښتانه وګو کنه د تنس سده دا یو ډیر ګران کار دی او ډیر خلک ور باندې پویږي نه وزنه او ته خدای پاک داسې کړی چې موږ یعنی لاشوري کې ارزنه داسې خبره وګوځي چې هغه کې تنس وي او خلک ورزنه ډیر ورزنه مطلبونه وګواسي نو ما خو تا ته پهلو ویلو چې زه یعنی یو نالوسته هغه خو ناسته پاسته مو تاسو غوندې تعلیم او تاسو خلکو سره پروفیسورانو سره او عالمانو سره ناسته پاسته کړې نو دا غو سره تر باندې لږ ډېر وی نو دی وژنه هغه طنز او مزاح دا درتی ذهن ته رسی کنه زی په خپل نه کوم
طنز او مزاح کول ډېر لوی د زمري زړه غواړي تاسو نه خلک خپکی خو نه
یره د ما طنز به دا چې وی کنه څه هغه باندې به څه چا کې هغه خبره وی کنه هغه بم باندې کېدی شي څه وخاندي ورته نو خپه کېدن خو به غټه خبره دی
تاسو چې د طنز لاره غوره کوله څه سوچ مو ولې سنجیده لاره نه غوره کوله په هغه لاره خلک نه پوهېږي که څنګه
زه سنجیده شعرین د ما بندازې کېدی شي څه یو برابر وي سنجیده او مزاحیه او زه ما په خپل تابې سره د تند او مزاح لاره نه دی خپل کړی قدرتی سره خبرم نو غزل به مو شروع کړی وي دوه شعر به ما په هغه کې لیکلی وي دا
سنجیده
سنجیده لیکلی وي نور برزنه بیا مزاح ته واوړي
څومره کتابونه مو چاپ شوي
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې او کتاب چاپ ته او نور مواد سره شته دي خو ما یا ورته زنه جوړم یا د غربت نه اوس فرخم نه لدور لګه ډیر گزاره چې کیږي خو مرګری مرته یی ته کتاب د تچاپ کو بزور ته اوس کی برابر نیم او کني کتاب بل کتاب نه څه کیږي چې دوه کتابونه چاپ شي خو
سیتا سو چې یو کتاب مو چاپ شو نو د دې کتاب نوم څه
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو اغه ټال په نامه باندې او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته اغه ما غره ته چاپ کړو او سید صابر شاه صابر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو
صحیح او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو دا بس سنجیده وي کوم ځای به وي
یاره دا به داسې دته واورم چې نه بس سنجیده وي او نه به مزاحیه وي
صحیح نو واپو چې دا به څنګه کلام چې نه سنجیده ده او نه مزاحیه ده
همو تیراول هغه د جوار وړو او د غنم وړو څه سره ګډوډ کو غن ځای ته ګډوډای بیا غن
صحیح نو ګډوډه کلام اور
دا یو غزل چې زه ټول په خوځې دوه شوم په خپل زلزلہ شو
زه ټول په خوځې دوه شوم په خپل زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتللا زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتللا زلزلہ شو ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو ډیر
او ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو
ډیر
ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو خپل ځان راته ویل چې ای پاگل زلزلہ شو
خپل ځان راته ویل چې پاگل زلزلہ شو ډیر
او ریبا راته ویل نن در تیار کی سا کومه
ریبا راته ویل
ریبا راته ویل نن در تیار کی سا کومه چې څنګه یې کی سارا تا کوله
زلزلہ شو واه 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 ډیر
او هغه را تکتل نو ما هم نه غورته کتلو
هغه را تکتل نو ما هم نه غورته کتلو ډیر
هغه را تکتل نو ما هم نه غورته کتلو په دې دوران کې ما باندې سو زلزله شو او صادق هغه توي چې په منډه رانه لاړې
صادق هغه توي چې په منډه رانه لاړې ډیر
او ډوډۍ مې چې په دوا خوړلا زلزله شو
واجی وا ډوډۍ مې چې
په دوا خوړلا
سرگردان صاحب ډیر او صادق سرگردان چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل د دې ترڅنګ زموږ هڅه ده هم چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال لړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدونکی دی هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي ما له نوموړي سره د مشال لړیوي مجلې لپاره خبرې وکړې دلته تاسو ته وړاندې کوم په سر کې نوموړی د ځان په اړه لنډ معلومات تاسو وړاندې کوي
د دوه دوه نیم کاله مې کېږي چې شاعري کوم د شمالي وزیرستان د رڼا د بیټولنې غړی یم اوس وخت کې
مننه موږ به ستاسو د ادبي ژوند په اړه غږیږو نو که راته ووایې د رڼا ادبي ټولنې سره ستاسو تعلق خو په شمالي وزیرستان کې د دې ټولنې په اړه یو څه معلومات که موږ ته راکړي
قربان نجیب جان زه قدر ته وایم سپینوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره هلته په کلي کې بیخي شاعران نشته رڼا ادبي ټولنه چې دا هغه میرانشاه طرف ته ده نو زه هم رښتیا د لیونی په شانتې ګرځېدم چې زه شاعران پیدا کوم د هغو لیکنې وګورم ویل ولم کنه نو د دوی سره ناسته ولاړه وکړم نو بس بیا مې د دې ټولنې سره تعلق جوړ شو چې په میرانشاه کې استادانه شاعرانی دي او نور په ګرد وزیرستان کې هم شاعران لري ادبي ناستې کوي پروګرامونه او
نو چې ستاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلي چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو لیکوالان هم نه وو ادبي ټولنه هم نه وه نو تاسو څنګه دې طرف ته اماده شولئ د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو څنګه لیواله شوئ ورته
نجیب جانه ذکر اختیار درته ووایم زما دا اوس هم د کتاب طرف ته دا اوخ کې روانې دي زه د موره یو یما یاتیم پیدا یم پلار مې وفات شو هغې نه ورستې دا خورۍ تکلیفونه مې وو چې را لوی شوم بس احساساتي وم د موسیقۍ سره مې شوق وو پوهېدم به نه شات ځان ته به کېناستم لیکنه به مې وکړم داسې مې بس عادت شو خو د 2009 کال نه مې بیا شاعري ته پخه ملا وتړله
صحیح او نو لکه شاعری ته پورې څنګه را رسېده مجلې اخبارونه رادیوګانې ادبي ټولنې کومې لارې نه تاسو شاعرۍ ته ځان ورسولو شاعري تاسو ته څنګه در ورسېده یا تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسېده
رښتیا که درته ووایم د ریډیو به مې ډېره اورېدله او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټي وي هغه وخت کې بیا هغه نه ورستې دا موبایلونه شول بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم که نه شاعري واورم او د کیسټو په وخت به مې کیسه ټي ډېرې کاږولې او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانې زمزمه کولې دا د اردو او دغه ترانې به مې زمزمه کولې شوق مې ډېر و که نه
صحیح اواز د ښایسته دی یعنی زمزمې کولی شي
اواز مو څه ښایسته دی نجیب جانه خو سکول و که نه خوند به یې راکوه استادانو به راباندې کولې کله به یې خبرونه راباندې کول کله به یې دا نظمونه په ما مونږ ویل نو بس مونږ به هم کول
صحیح او ته چې وړوکی وې شاعري به دې خوښېدله د چا شاعري دې خوښېده اوس ته د کومو شاعرانو شعرونه خوښېږي
رښتیا که درته ووایم اوس مې امام منظر او پیر محمد کاروان صاحب او دا بغزاده دانش ممتاز دا مې ډېر خوښېږي دا چې
او ورسره می پسند رغړو کې ټکر او هرون خوخیږي هغه وخت کې خو بس دومره نه پویدو کنه دا پیر محمد او کوچې دغه غانې به موګه غولې دامه ډیر په خیدل
خانو ده کلی نه چراغ لیس پینوام نه رنا ده بی تولنی ملگرو تا ورسیدی نو آقوی سنگ تشویق کرده که جره در تمات
دیر خواه دیر خواه دیر یه تشویق کرده ما چیزه اولا مشایره تلاده ما غزل ویلو دیر پا قدر ویزد دیر پا داد سارا دیر نازولای ما دیر نازولی استازان شایران پکی
سو کو ده زنو نمونه واخلا چه دوم رخ خلکو چه ده یوزوان تشویق کرده نو چه پکرده چه یادوانه موشه
مجمر وزیر تو گورا دلگیر دوڑ صاحب ده داس مجرم دوڑ صاحب ده داس دیر استازان پکی دی ڈاکٹر حیات صاحب دے ڈاکٹر حیات صاحب زما ډیر خوب ملګری دے په زمون د اسپینوام د تنخیل وسینه او د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر فعال غړی هم دی
صحیح نو داسې کو تاسو نه ساورو غنی صاحب نو تاسو نه بس ورو چې اوریدونکو ته پته ولګي چې غنی واثق څومره ښایسته شاعري کوي
قربان بس مخه ته یو څه پراته دي دا در سره شریکوم وای په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم نړې دلی کبل جان کپې خور پښتنه وکړم میران شاو ننګرهار مې په بروتو کې سوځيږي ژبل ژبل کندهار کده خیبر پښتنه وکړم ستا د خوارو یاتیمانو اوښکې وچې کړم خو ستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پښتنه وکړم بدخشان لالو نوړی او په مرمیو کرم ولی ښکلی سواد په وینو سور د کوم پر هر پښتنه وکړم د ژب دره زنده په ړنګو جوماتونو پسې لاړ شم کمردان د جنکو د وران ګودر پښتنه وکړم او رګزي ممن تباه شول او په دیر کې دماکې دي کڼکه پروتنه ستا د کوم کانډر پښتنه وکړم او یوه ورځې به حساب د هر ظلم رکوې توره غلیمه واسق بدر نلار خم تبر پختن وکړم
واسق صاحب خپل شاعری کوي او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړې کراچۍ کې خو ځان له ادبي تنظیمونه هم دي او ډېر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي نو هلته اوس تاسو چې په کراچۍ کې یې کار کوئ هلته د کوم ادیبانو سره ناسته پاسته لرئ د کوم ادبي جرګو سره وابسته یې
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم هغه پښتنو سیمونه لرې یم که نه او کار مې هم ډېر وي نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره هم
صحیح او څومره وخت یې وشو په کراچۍ کې
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي دوه کاله
صحیح دا خو ډېر وخت وشو په کاره تر اوسه تا هلته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وایي نن سبا خو د میډیا دور دی دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي بیخي بل چوټي هم نه داسې راته میلوږي دا ځایونه رانه لرې دي زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم ډیفینس کې چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زمونږ د پښتو که نه
صحیح او څومره شاعري به دې کړې
نجیب جان تقریبا بس یو کتاب انشاءالله تیار دی
او کتاب خو نو وړو کېم کېدی شي او غټ هم یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعري به دی څومره صفو کتاب
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې مې ترتیب کړې دي نجیب جانه
صحیح خپل شاعري مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح اخلی چانه کنه
او بالکل نجیب جانا ډیر کوشش کوم په د میډیا کې را سره دی ستر ستر استادان چې څه ولیکم هغه ته رسوم اصلاح بیخي کوم اصلاح ته اوس هم ضرورت لرم ځان شاعر لا نشم بللی نجیب جانا
تاسو خپل شاعری کوئ او یو بل غزل هم راته وروي، داسې رومانوي غوندې غزل. مخکې خو تاسې حماسي شعر واوراوه د وطن باره کې او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي، کومې سختۍ پې تېرېږي، هغه شاعري تاسو وکړله. اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري؟
او قربان نجیب جانا، دا می زر اخستی دی هغه مخکینی دی خوشتا دغه مخامخ یو دی. وای ما ته هجران غمجن شپې تصویر دی راوړي، ما ته سوچونه اندېښنې تصویر دی راوړي. په خیالونو کې نور خیسته کړم د وړي ټکان دی غرمې تصویر دی راوړي. سلګۍ سلګۍ شم خوب مې وتښتي لسترګو، د ننه زړه ته سرې لمبې تصویر دی راوړي. پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي، پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړي، څومره خاموشه هنګامې تصویر دی راوړي. هو به هو جوړ د کربلا غوندې منظر شي، او کله چې ما پسې چړې تصویر دی راوړي. او په نورخیل کلي کې بس ګوښه ځان ته ګرځم، غمونه سم بې اندازې تصویر دی راوړي. واسق وزیر په کتو غزل غزل شم، یاره د غم ډکې مصرې تصویر دی راوړي.
صحیح ده، تاسو په کار کې مې ډېره مننه چې موږ له وخت را کوئ. یو بل شعر به واورو تاسو نه، بیا به خدای پاماني وکړو.
قربان قربان ستاسو قربان بیخي.
او تا مخکې ترنم ذکر کړو، نو چې موږ ته به وکړې کنه نن
ترنم هم داسې ده چې آواز مې غټ دی نجیب جانه، که ته غواړې دا به هم درته وکړم.
صحیح، څنګه چې تاسو مناسبه ګڼئ. کوم یو کې چې تاسو راحت یې، ساده وایې، ډکلمه کوئ، ترنم کوئ، موږ ستاسو رضا کوو.
غزل به درته واورم.
مهرباني.
یو می ساکی بل می پیاله په کار دی، مات خمار یو څو شیبې په کار دی. فریادونه پکې مکه او مطربا، مات دی څو کلی نغمه په کار دی. اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل،
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل،
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل، بس دی وته ل دې کوڅې په کار دی. ښه، اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل، بس دی وته ل دې کوڅې په کار دی. مین دی وګوره شپې ویښې تېروي، د خوب ګلۍ ورته د شپې په کار دی. پرون یې ویل په واسق جان څه کوم، ماته یې څو ښکلي مصرې په کار دی. ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم، نور مې نه بنګ او نه نشې په کار دی. ښکلي ښکلي په واسق پسې بیا راغلل، نن یې رنګینې زمزمې په کار دی.
ډېره زیاته مننه، ستاسو خبرې خوږې دي، خو زموږ د پروګرام وخت هم محدود وي. تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو، او په دې هیله چې ستاسو کتاب هم زر چاپ شي او تاسو لا نوره ډېره خوږه شاعري وکړئ. که په اخره کې څه پیغام لرئ خپلو مینوالو ته؟
قربان نجیب جانا، بس ستاسو سره به اوسو، زما ټول پښتون ولس ته، پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پورم نه اوسي، د شاعرانو ادیبانو د خپلو استادانو ښه احترام وکړي، او خپل ټول توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکړي، تر څو د روانو ناخوالو جنګونو د دغو نه راووزو. بس همدا پیغام مې دی ټول پښتون افغان ولس ته.
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیر چې له مشال لډیو سره خبرې کولې. له همدې سره د مشال لډوي مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. خی چاره.
ریڈیو دا